سات څلور بجې شوې د اسری رادیو یو بل خبرونه تمو هر کله کوم زه اسمت ساروانم په د خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام وړاندې کوم خو مخ تر دې چې هلمند لا شو او د هلمند ولایت چارواکي ستاسو اوریدونکو پوښتنو ته ځواب وایي توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې جان خالقو زې وړاندې کوي
افغانستان دفاع وزارت د هغې ویډیو په اړه څېړنه کوي چې طالبان پکې د ملي پوځ درې عسکر وژني. جمهور رئیس کرزی په افغانستان کې د برېټانیا د فرهنګي مرکز د خدمتونو ستاینه وکړه او د جرمني پارلمان یو وکیل د امریکا د استخباراتو له پخواني کارکوونکو سره په ماسکو کې وکتل. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هغې ویډیو په اړه څېړنه کوي چې طالبان پکې د ملي پوځ درې عسکر په ډزو وژني. د دې وزارت بیان جنرال ظاهر عظیمی ازادي راډیو ته وویل د څېړنې په پای کې به څرګند شي چې وژل شوي کسان د ملي پوځ عسکر دي او که نه. د ویډیو د اصلیت معلومولو په اړه څېړنه روانه ده، خو دا ډول عمل هم د اسلام د مبارک دین او هم د نړۍ د مروجو انساني او ټولنیزو قوانینو پر خلاف دی او دا یو بشپړ جنګي جنایت دی. دا ویډیو د پنځمه پورس په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوه او په ښکاری چې درې تنه ځوانان د ملي پوځ په لیکو کې د خدمت په جرم د طالبانو لخوا په ډزو وژل کیږي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د پنځمه په مقام په افغانستان کې د برېټانیا د فرهنګي مرکز له رئیس جان میچل سره په لندن کې وکتل. جمهور رئیس کرزی د کتنې پر مهال په افغانستان کې د برېټانیا د فرهنګي مرکز فعالیتونه وستایله او د افغانانو لپاره د برېټانیا د تعلیمي خدمتونو مننه وکړه. د افغانستان جمهور ریاست په خبر پانه کې ویلي د برېټانیا فرهنګي مرکز د افغانستان معارف وزارت سره یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې به دغه مرکز د معارف وزارت مربوط شاوخوا 14500 ښوونکو ته په معیاري ډول د انګلیسي ژبې د زده کړې په کار کې مرستې وکړي. د پترون پر اساس به د انګلستان فرهنګي مرکز د افغانستان د لوړو زده کړو له وزارت سره هم مرستو ته دوام ورکړي او په لومړي سر کې به د کابل له طب او انجینرۍ پوهنځیو سره د انګلیسي ژبې د تدریس په برخو کې مرستې وکړي. افغان چارواکي وایي د نورستان ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې د وسله والو طالبانو په حمله کې څلور ماشومان ټپیان شوي دي. د دې ولایت امنیه قمندان عبدالباقي نورستاني ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار 6 بجې وسله والو طالبانو پر کامدیش ولسوالۍ حمله وکړه او افغان ځواکونه ورسره په جګړو کې ښکیل شول. نورستاني زیاته کړه چې د وسله والو مرمۍ ولسوالۍ ته نږدې د خلکو په کورنو لګېدلې او څلور ماشومان پکې ټپیان شوي دي. د نورستاني په وینا په جګړې کې پولیسو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. وسله والو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ په یو کور کې د هوان مرمۍ د چاودنې له امله څلور ماشومان وژل شوي. د میدان وردګو د والي ویانا تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل پیښه د سید آباد ولسوالۍ د سالار سیمې د اوسیدونکي شیرین په کور کې شوې چې د ده د کور څلور ماشومان یې وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. د راپورونو له مخې د هوان مرمۍ د شیرین یو ماشوم مندلې او کور ته یې راوړې وه. خوګیاڼۍ وایي ټپي ماشوم دا مهال د سره سلیپ روغتون کې تر علاج لاندې دی. چارواکي وایي د غزنی ولایت په دوه ولسوالیو کې له طالبانو سره په نښتو او عملیاتو کې 21 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ګیرو ولسوال عبدالله خیرخوا ازادي راډیو ته وویل په دې ولسوالۍ کې له څو ورځو راهیسې ملي پوځ، ملي او سیمه ییزو پولیسو او د طالبانو ضد پاڅون کوونکو د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې 13 طالبان وژل شوي او زیات شمېر نور ټپیان دي. دغه راز د اندړو ولسوال قاسم خان دیسیوال وویل چې د چهارشنبې په ورځ د دې ولسوالۍ په نانی نومي سیمه کې د طالبانو او پولیسو ترمنځ نښته کې 9 تنه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دیسیوال وایي چې په دې پیښه کې پولیسو ته زیان نه دی رسېدلی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د جرمني د پارلمان یو وکیل د امریکا د استخباراتي ادارې له پخواني کارکونکو ادوارد سنودن سره وکتل او وایي نوموړي ورته وویل چې غواړي د امریکا لخوا د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل د ټلیفونونو د څار په اړه له برلین سره مرسته وکړي. هانس کریستیان شتروبیلې چې د جرمني په پارلمان کې د استخباراتي کمیټې مشر دی او د اپوزیسیون غړی هم دی، د جرمني ټلویزیون ته وویل چې د پنځشنبې په ورځ په مسکو کې له سنودن سره وکتل. شتروبیلې وایي سنودن ورته وویل چې په اصولو کې موافق دی په جرمني او یا روسیه کې د امریکا د جاسوسۍ په اړه شاهدي ووایي. د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل د ټلیفوني مکالمو د اورېدو مسلې په جرمني کې خلک سخت په غوسه کړي دي. سنودن دا مهال په روسیه کې موقتي سیاسي پناه اخیستې ده. له بلې خوا د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ومنله چې د امریکا د استخباراتو پروګرام په ناسم ډول ډېر وړاندې تللی دی. کیری د پنځشنبې په ورځ د تروریزم ضد جګړې کې د جاسوسۍ او استخباراتو څخه دفاع وکړه خو ویې ویل موږ له یوې نوې نړۍ سره په معاملې کې یو په کوم کې چې خلک ځانونه الوزوي خدای ومنل چې احتیاط یا خودداری لازم و. د امریکا د بهرانیو چارو وزیر زیاته کړه جمهور رئیس اوباما او د خپل د امریکا د ملي امنیت د ادارې د پراخو استخباراتي فعالیتونو د راپورونو په اوریدو حیران شول او دا ځکه چې استخبارات د ټکنالوژۍ په برکت د اټومات پیلوټ په توګه کار کوي. د سوری لپاره د ملګرو ملتونو او عربي اتحاد خاص استازه اخضر ابراهیمی وایي کچیرې د سوری مخالفان د دې هیواد د 2.5 کلنې جګړې د ختمولو لپاره د سولې په پلان شوي کانفرنس کې ګډون ونه کړي دا کانفرنس ممکن جوړ نشي. ابراهیمی دا خبره نن سوری ته د خپل 15 ورځني سفر په پای کې وکړه. ټاکل شوی چې د بشار الاسد رژیم مخالف ملي ائتلاف په راتلونکي اونۍ کې په ترکیه کې جرګه شي او د سولې په کانفرنس کې د ګډون په اړه خپله وروستۍ پریکړه وکړي. د سوری د رژیم مخالفان د سولې د کانفرنس په سر چې امریکا او روسیې وړاندیز کړی په خپلو کې اختلاف لري. د روسیې صدر اعظم دیمتری مدویدف د پنځمې په ورځ رویټرز آژانس سره مرکه کې د سوری د مخالفانو پرې دریز انتقاد وکړ چې وای په کانفرنس کې لګډون مخکې باید بشار الاسد ګوښه شي. مدویدف وویل بشار الاسد به هغه مهال په ګوښه کېدو سلا شي چې د خپل برخلیک په اړه ضمانتونه ترلاسه کړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما نن په سپینې ماڼۍ کې د عراق له صدر اعظم نوري المالکي سره ګوري. مالکي د پنځمې په ورځ ویلي و په عراق کې د القاعده وسله والو پر ضد جګړې کې د امریکا پوځي مرستې غواړي. د عراق صدر اعظم د امریکا د سولې انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال وویل د عربي سپرلي له امله د اوږدې مودې دیکتاتورو رژیمونو د ړنګېدو او د قدرت د خلا د رامنځته کېدو له امله افراطي ډلې راپورته شوي دي. د ویل القاعده یو چټل باد دی چې غواړي ټولې نړۍ ته پراخ شي. د عراق صدر اعظم وویل هیواد یې د تروریستي ګواښونو د مقابلې لپاره یو استخباراتي مرستو ته اړتیا لري. نوري المالکي د پنځمې په ورځ د امریکا دفاع وزیر چک هیګل او د امریکا د پوځ د لوی درسیزانو د کمیټې له مشر جنرال مارتین ډیمچی سره وکتل. د روسیا او جاپان چارواکي د نن ورځې په وروستیو کې خبرې پیل کوي. تمه ده چې د توکیو په خبرو کې په امنیتي همکارۍ او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځمکنۍ لانجې په اړه بحث وشي. د همدې مسلې له امله جاپان او روسیې تر اوسه په خپلو کې د سولې تړون نه دی لاسلیک کړی. د جمعې د ورځې غونډه مقدماتي غونډه بلل شوې او د یکشنبې په ورځ به د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف او دفاع وزیر سرګی شویګو د جاپان د بهرنیو چارو له وزیر فومیو کیشیدا او دفاع وزیر مییف اتسونوري اونورودیرا سره غونډه وکړي. څېړونکي وایي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین کوي چې د چین د پوځي قدرت د مقابلې په مقصد له جاپان سره نږدې اړیکې ټینګ کړي. روسیا او جاپان دغه راز په خپلو کې د انرژۍ د منابعو د پراختیا په خاص ډول د طبیعي غاز او د روسیې په لرې ختیځ کې د نورو سوداګریو په برخو کې همکاري زیاتې کړې دي. او د چین جکپور امنیتي چارواکی منګ جیان ژو وایي پیکینګ باور لري چې په تیانمن میدان کې د دوشنبې د ورځې وژونکې حمله د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ کړې ده. منګ په دې اړه زیاته څرګندونې ونه کړې او دغه ډلې هم تر اوسه د حملې مسؤلیت نه دی منلی. د دوشنبې په ورځ په تیانمن میدان کې یو موټر د خلکو پر لور په سرعت کې پر مخ ولاړ، له لګېدو سره سمې اور واخیست او لمبې پورته شوې. په دې پیښه کې په موټر کې سپاره درې کسان او 2 تنه سیلانیان مړه او زیات شمېر نور عام خلک ټپیان شوي دي. د پیکینګ پولیس وایي د پیښې عاملان یو او یغور تبر سره د هغه مرمن او مورول. پولیس دغه راز وایي د پیښې په تړاو 15 نور کسان چې اویغوري نومونه لري نیولي دي. دوی وایي په موټر کې چاقوان، د اوسپینې میلې، تیل او د دین شعارونو لوحې هم میندلې دي. دا د دې ساعت مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت په دې پروګرام کې نن هلمند ته ځو چې د مساحت له نظره د افغانستان تر ټولو لوی ولایت دی. هلمند نه یوازې زیات مساحت لري بلکې نفوس یې هم ډیر دی. د ولایت په تیرو 1200 کلونو کې د جګړې تر ټولو تود میدان او لای هم ځینې ولسوالۍ نارامې دي. د کوکنارو کښت او د مخدره موادو د تولید له نظره هم هلمند تر نورو ولایتونو زیات ستونزې لري. کجکی باندې په شمال کې راي او د هلمند سینې په منځ کې بهیشي. د ولایت له نیمروز، کندهار، غور، اروزګان، دایکنډي او فراه ولایتونو د پاکستان له بلوچستان ایالت سره پوله لري. ویل کېږي چې په وروستیو 2 کلونو کې د هلمند د ډیرو سیمو امنیتي وضعیت په نسبی ډول ښه شوی دی، خو لا هم د دغه ولایت شمالي ولسوالۍ نارامې دي. په دې خبرونه کې د هلمند د والی ویندوی عمر زواک او د هلمند یو قومي مشر شمس الله صحرایمو ملمانه دي. تاسو درنو اوریدونکو ته هم بلنه درکوم چې ک د هلمند پاړه زموږ له ملمنو څخه پښتني لري او یاد د ولایت د چارو د شیګنی لپاره نظر او وړاندیز لري، نو لطف وکړئ ټلیفون راوکړئ او زموږ له ملمنو سره شریک کړئ. مخکې تر دې د فیسبوک لاري ګنشبر لوستونکو خپل نظرونه لیکلي، د خبرونې پترس کې به کوشش وکړم چې ځینې ولولم. البته ډیرو زیاتو اوریدونکو تماس نیولی دی، البته د فیسبوک له لارې، او پښتنې او نظرونه د هلمند په باره کې مطرح کړي دي. فکر کوم مخکې تر دې چې میلمنو ته ورشو او له دوی پښتنه وکړو، شبه دا وي چې ځینې پیغامونه د اوریدونکو درته ولولم. داسې نه چې د خپرونې په ترڅ کې د میلمنو خبرې اوږدې سي او دوی ته نوبت ور ونه رسیږي. حمید شیرزاد لیکلی وای په هلمند کې ډاکټران نسته، چې ستا هغه قصابان دي. تیر ماښام زما لور د ناپوهۍ له ډاکټرانو د ناپوهۍ له امله مړه شوه. د دې د نظر دی یو بل اوریدونکی مسافر همت بیټنی لیکلی دی، وای هلمند ډېرې پراخې دشتې او ډېرې زیاتې اوبه لري، ولې ګټه ورڅخه نه اخیستل کیږي؟ که چیرې ګټه ورڅخه واخیستل شي نورو ولایتونو ته هم برق اوبه ورکولی شي. دی وایي چې څو پوښتنې لري. په یوه اداره چې په هلمند کې د امنیت د خرابېدو لتونه څه دي؟ بله پوښتنه اداره چې په هلمند کې کوم داسې بنیادي کارونه شوي چې د یادولو وړ وي؟ دریمه پوښتنه اداره چې ولې د هلمند له طبیعي منابعو څخه ګټه نه ده اخیستل شوې؟ عطاورحمن عطا د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه معلومات غوښتي. مخکې تر دې چې نورې پوښتنې او د نورو اوریدونکو نظرونه درته وړاندې کړم، ور به شو میلمنو ته. لومړی هم د هلمند یو قومي مشر شمس الله صحرایی د ټلیفون له لارې راسره دی. صحرایی صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. که تاسو مهرباني وکړئ د عطاورحمن عطا پوښتنې ته ځواب ورکړئ. دی معلومات غواړي، البته د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه. د هلمند وضعیت څنګه دی؟
سلامت مننه.
خوشاله اوسئ صحرایی صاحب. څنګه زما پوښتنه دی اوریدونکو ته؟ او رحمان عطا پوښتنه مو اوریدل. دی وایي چې د هلمند امنیتي وضعیت څنګه دی؟
څه په سترګو باندې ما د فکر کوي د سوال کې تر هغه مخه ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم. خصوصا و میلمه محترم ته خدای دې راوله. جناب محترم، د هلمند موضوع تر هغه کچه چې په واټایم او شروع تایم کې و تقریبا تر هغه په مقایسه پرې جوړه ډېره برابر ده، خو په هغه اندازه باندې نه ده برابر. سلسل په سل کې وایي چې په هلمند کې یعنې خیرات دی، خو په هلمند کې شل فیصده مشکل شته. نور ان شاء الله تعالی په هلمند کې ودرتل نه پاتې.
دا شل فیصده مشکل په کوم ځای کې ده؟ داسې ویل کېږي چې د هلمند شمالي ولسوالۍ نارامې دي، په نور هلمند کې وضعیت نسبتا ښه دی. همداسې ده؟
بله صاحب، په شمالي ولسوالۍ کې موږ څه مشکلات لرو، البته په جنوبي طرف کې هم څه مشکل لرو، خو په مجموع کې د هلمند دا شل فیصده چې مې یاد کړل نور تقریبا نارامې ده. بله
دی، دا علت څه دی چې اوس په هلمند کې نسبت پخوا ته وضعیت ښه شوی دی؟ آیا علت یې دا دی چې افغان او نړیوالو ځواکونو ډېر عملیات وکړل او د دولت وسلوال مخالفان یې وځپل، او کنه فکر کوي چې اوس د خلکو په نظر کې تغییر راغلی، خلک اوس له مخالفانو سره مرسته نه کوي او د مخالفانو په مقابل کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي؟
بله محترم، خبره راسته چې په هلمند کې تقریبا څو بیا بود راغلي دي. یو خدای زده د پوهې کچه لوړ شوې ده، په زیاته اندازه لوړ شوې ده. دوم تقریبا ملي اقتصاد په هلمند کې څه څو باندې راغلي دي. او درېمه خبره دا ده چې ماره په پارسه کې ډېر لاسته راوړل لرو. ماره په پارسه کې مخکې چې موږ دولس کال دیارلس کال اخوا ته تخمین موږ په هغه وخت کې په سل فیصده کې پنځه فیصده خلک درلودل، یعنې تعلیم یافته خلک بندلول. اوس عمر په سل فیصده کې پنځه فیصده لرو. نو دلته حالاته په کتو سره دا ویل کېږي، دام دا څه ګوښه خبره نه ده چې په هلمند کې ځکه دغه آرامي او خیرات راغلی دی. یو عامه ذهنیت پر دې باندې دغه سوی پر دې باندې جوړ شوی دی چې اوس بعد دولت سره کومک کوي، د دولت سره همکاري وکړي. یعنې جنګ او جګړې څخه خلک ستړي سوله. ان قریب نه تنها یوازې دولس کاله موږ یاد کړو، پنځه دېرش کاله دلته په بر کې ونیوله. د پنځه دېرش کالو خلک جنگ وځپله، په زیات اندازه کورونه خراب سوله، ځکه شاړې سوله، وطنونه خراب سوله، او سره دوی د غم خاوندان سوله په همدې خاطر باندې. درېمه خبره دا ده جناب محترم چې دلته سره داس فکر کوي چې دولت د دولت تمرکز هم په زیاته اندازه زیاته دوی هغه جنگ او تاکتیک د دوی د دولت زیاته خو عین حال کې پولیس دغونی دغه نه لري دغونی زور او دغونی توان د پولیس سره نسته چې دوی هغه خپل په صحیح سلام او مجهز وي یک لوخت سپاسل فساد کې دلته خیرات راولي څه څه مشکلات شته هغه په دې خاطر باندې شته او زیات په زیاته اندازه تمرکز هم د پولیس دی ویلي
بل د بیټنی صاحب البته دا پښتنې چې ما مخکې یاد کړې دا هغه پښتنې دي چې اوریدونکو د فیسبوک لاري مخکې له مخکې لیکلي دي د بیټنی و پښتنه دا و چې وای په هلمند کې داسې کوم بنیادی کارونه شوي چې د یادولو وړ وي یو خو مسله په هلمند کې تر ټولو لوی پروژه د کجکی و چې په دې برخه کې ډیرو زیات اوریدونکو پښتنې کړې دي چې ولې دا بند نه جوړیږي کله به دا جوړیږي ولې دومره وځندېدو تاسو ویل شئ دوی ته چې کوم بنیادی یا کوم لوی پروژه په هلمند کې اجرا شوي وي
بله تقریبا موږ چې ما مخکې وویل چې مال ملي اقتصاد څه واده کړې ده هغه ملي اقتصاد دا دی چې دلته خپله به داخل په ښار د لشورګا په ښار کې تقریبا په هغه دلته سړکونه جوړ شوي دي پاخه شوي دي او ورسره تعمیران جوړ شوي دي په زیاته اندازه د ولسوالۍ ګریشو لشورګا تر باندې سړک جوړ شوی دي تقریبا پلچکان پاخه شوي دي د مرجې ولسوالۍ او د دغه تر باندې لشورګا تر باندې دا سړک جوړ شوی دي خپل په مرجې کې هلته مکتبونه اساسي ترتیب شوي دي جوړ شوي دي د سنگین ولسوالۍ تقریبا چې دا چې کجکی پروژه ولې دا کړې کجکی پروژه کټوله تکمیل نه خو بیا نیمه سوی دا غیر سړک پیسې کې چې سړک تقریبا وخت سوی دی د دغه د هلمند ولایت جنوب طرف ته ملتخانه شین ولسوالۍ کې هلته اساسي مکتبونه لرو او کلینیک لرو دا غیر لاس راوړون دي سړی دا ولایت سی
مخکې تر دې چې شاغل ځواک ته ورشو عمر ځواک د هلمند د والی ویان دی یو بل پښتنه دی یو بل اوریدونکی دی منیر شیرزاد دی وایي چې د هلمند حالات کله چې ګلاب منګل والی و نو تر اوس د امنیت له نظره بهتره و تاسو له دوی سره موافق یا سره یې
مخکې ارد وکړي چې دلته خلک ډېر ستړي شوي دي اوسنۍ والي چې دی ډېر آرام سړی دی ډېر د همیشه مجلسونه یې نظامي خلک راغواړي تر څو پورې دلته بېبود راشي د خپل په نوبت کوشش کړی دی لیکن په هغه مقایسه چې د ښاغلي ګل منګل په وخت کې وو په تاتیم او اتیم کې اوس په هلمند کې تقریبا وده ډېره شته بلې
ډېره زیاته مننه د هلمند والی وایان د ښاغلي ځواک مخکې ښاغلي سارای د هلمند امنیت په اړه خبري وکړې د دوی په نظر چې د هلمند امنیتي وضعیت نسبت په خواته ډېر ښه شوی دی صرف 40% ستونزې لاشته د خلکو ته څومره امید ورکولای شي چې دا 40% ستونزې به هم تر انتخاباتو مخکې حل شي البته د انتخاباتو په ارتباط هم یو شمېر اوریدونکو پوښتنه کړې ده من جمله دا چې وایي چې کې انتخابات را ورسیږي وخت نو په هلمند کې به داسې شرایط مساعد وي چې خلک په ډاډه زړه د رایو صندوقونو ته لاړ شي او رای واچوي
زه خپلې نیکی هیله او سلامونه د افغانستان ټول ولسته او خصوصا د هلمند پټمن ولسته وړاندې کوم
سلامات
خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ صحتمند وي لکه څنګه چې مخکې دغه پوښتنه شوې ده هغه کومې ستونزې چې مخکې اداره کوي او موجوده وي یا لمنځه نه وي تللې یا نورو وختو کې د ملکی کسانو هغه ستونزو ته پاملرنه نه کېدله اوس په بشپړه توګه لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي د هلمند خلک د اوسنۍ ادارې څخه ډېر خوشحاله دي او موږ هم څلېرویشت ساعته هر وخت کې هڅه کوو لکه څنګه چې جناب والي صاحب په همدې راست کې دی هر وخت هڅه کوو ترڅو د هغه اشخاص ستونزې چې واکن هم دوی لري او په مخ کې ورته پرتې دي هغه په وخت ورته حل کړو او په دې باندې وتوانېږو چې کوم وخت دوی هیڅ وخت هم له داسې ستونزو سره مخ نه شي چې خدای ناخواسته دوی ته کوم مشکل په مخ کې وي هغه په ډېر زر موږ ورته حل کوو او همداشان هغه ولسوالیو کې چې کومې ستونزې پرتې دي د ملکي کسانو دي هغه هم په وخت وخت موږ سفرونه کوو په هغه ځایو
کې. نو آیا دوی ته وعده ورکولی شئ چې تر انتخاباتو پورې به هغه سیمې چې اوس نارامې دي هغه هم آرامې شي او خلک به په ډاډه زړه وکولی شي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي د راتلونکي کال د حمل په انتخاباتو کې؟
انشاءالله ځکه چې دا د موږ خپل همدغه هدف هم همدغه دی ترڅو چې د انتخاباتو نه مخکې پولیس والیو کې او د خار په هغه ساحو کې چې واقعاً هم خار ته پرتې ساحې دي په هغه ساحو کې بشپړ امنیت ونیسو او خلک په ډاډه زړه ورشي. او اوس هم موږ اطمینان درکوو چې د هلمند هغه ساحې چې په هغو کې مخکې امنیت نه و اوس هغه په بشپړه توګه د مخالفینو له شتون څخه پاکې شوي دي او په هغه ځای کې موږ انشاءالله امنیت راوستلی دی او د انتخاباتو تر مخکې به انشاءالله دغه ستونزې حل شي او خلک به په ډاډه باندې وتوانېږي.
ډېر مننه ځواک صاحب. دا پوښتنه دی باقي کټوازی وه باقي کټوازی پوښتنې ته تاسو ځواب وایي. خالد عزیزی وایي په افغانستان کې هلمند ولایت یو له هغو ولایتونو څخه دی چې کوکنار پکې په ډېره لوړه پیمانه کرل کیږي او د په نظر همدا کوکنار دی چې نه یوازې د هلمند ولایت بلکې د نورو ولایتونو د امنیت په خرابېدو کې لوی اغېز لري. نو ولې د دې ناوړې او حرامې کروندې مخه نه نیول کیږي؟ باید چې د په نظر خپل د هلمند عام خلک د دې کښت په محبه کولو کې فعال ونډه ولري. خلک خو ګټه په کوکنارو کې ده ظاهرا ځکه چې په نورو حاصلاتو کې هغه سي ګټه نه ترلاسه کوي هغه سي پیسې نشي ترلاسه کولی لکه څنګه چې په کوکنارو کې ترلاسه کوي. که څنګه ځواک صاحب؟
تاسو ښه معلومه ده چې مخکې په هلمند کې ډېر کوکنار کرل کېدل او د موږ د معلومات لمخې او هغه ځای ته چې موږ تللي یو مخکې ما یو ځل بیا هم یادونه کړې وه مخکې چې د هلمند په هغه ساحو کې چې تیر کال د کوکنارو کښت کېده نسبتا سږ کال په هغو ساحو کې کم و او په شنو ساحو کې خو موږ په شمالي او جنوبي ولسوالیو کې هیڅ وخت هم تریاک په همدغه روان کال کې چې دغه جناب ولی صاحب راغلی و دو ځای ته نه و کرل شوي. خو په لرو پرتو ساحو کې هغه موږ نه شو ویلی ځکه چې دښتي منطقې دي په هغو ځایو کې شته دي. او د دې تر څنګ موږ اوس خپل پلانونه په ټولو ولسوالیو کې لکه څنګه چې جناب ولی صاحب همدغه جلساتو کې موږ ولسوالان راغوښتي وو او همداشان د ولسوالیو امنیه قمندانان مو راغوښتي وو په نظامي شورا کې مو دغه پرېکړه وکړه چې نور به د کوکنارو لپاره هیڅ وخت هم د زمينه باید مساعده نشي چې په لرو پرتو ساحو کې کوکنار وکرل شي. او اوس هم په ولسوالیو کې چې تقریبا څو دی کې وړاندې ما د خانشین ولسوال سره تماس نیولی وو او همداشان نور ولسوالیو کې دوی خپلې اماهنګۍ او خپلې ونډې چې هغه په ولسوالیو کې د کوکنارو د مخنیوي لپاره چې باید د کوکنارو کښت له منځه ولاړ شي همدا اوس موږ خپل پلانونه روان کړي دي او په هغه ځای کې د خلکو لپاره چې په هره ولسوالۍ
ډېر مننه ځواک صاحب کوربدان. بیا به هم در شو قدرمن اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت پروګرام اوري په دې خبرونه کې پر هلمند بحث روان دی. د هلمند د والی ویاند عمر ځواک او قومي مشر شمس الله صحرایي مو ملمانه دي. تاسو هم کولای شئ چې د ټلیفون لاري زموږ له ملمنو سره د هلمند په ارتباط خپلې پوښتنې او یا هم نظرونه شریک کړئ. مخکې تر دې چې ټلیفون اعلان کړم د ټلیفون شمیره د اوریدونکو په لاین کې لرو. ځان معرفي کړئ. ازادي راډیو ده.
ہلو خدا سردار محمد نارساج رسالے سے خبر.
مہربانی کوئی صاحب
دان اوت ہلمن دوالی دویان تخمیدا پشتنا بچ دی نارساج رسالے نیول یا کزا کول پنیت کی دی کمن دیر وخر است او دغه ورکا کی د طالبان
سی ډیر مننه. بل اوریدون کیم لرو ځان معرفي کوي. ازادي رادیو نه ټلیفون یې قطع شو. خیر د ټلیفون شمیرې به اعلان کړم. 0909-203-1540 بیا وایم 0909-203-1540 او یا هم 0908-202-1555 0908-202-1555. اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. لکم زه
من اخر محمد اسلام زاده نه دی ولایت انا پلیس ده سره په تماس کې.
مهرباني کوئ صاحب، مهرباني پوښتنه لري، نظر لري؟
مننه کوم. د مولوی د میرمنو څخه دا اول خو سلامونه دي کوي، او اول دا پوښتنه کوم چې د هیمن شاید د واشیر کول سوالی کې ول تاسو د بیا رغونې کوم کارونه دي، ځکه چې دا ولسوالي خو د تېرو دوه کلونو وروسته د حکومت په لاس کې ده، د هلت خون د ماشینانو یو مکتب نه لري جوړ شوی. آیا دغې ولسوالۍ ته ولې دوی شاور ګرځولی ده؟ هېڅ بیا رغونې کار نه دی پکې شوی.
صحیح، ډېر مننه. کور دې ودان. بل اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو، لطفا راډیو مو ټیټه کړئ، د تلیفون له لارې خبرې وکړئ یا له راډیو لرې شئ چې د راډیو آواز مو نه راځي. خیر، تلیفون یې قطع شو. یو څو شېبې د اوریدونکي تلیفون نه کوي، ځکه چې بیا پوښتنې ډېرې شي او زموږ به هم ډېرې شي او د میلمنو هم. ځواک صاحب، اوله پوښتنه د نهر سراج په باره کې وه. آیا داسې پلان حکومت لري او دا خبر رښتیا ده چې دا ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده؟
د خو نه پوهېږم چې د کومه ساحه وښودله. د ګریش ولسوالۍ چې مرکز نهر سراج، مخکې د نهر سراج په نامه یادېدله، دا ولسوالۍ بشپړ د دولت تر حاکمیت لاندې ده، او نسبتا نور ولسوالیو ته تقریبا په واشید، نوزاد، موسی کلا، سنگین دو ولسوالیو ته ډیره نږدې ښار ته پرته ولسوالی ده. په دو ځایو کې اوس دولت بشپړ حاکمیت لري، او داسې کله ناکله که داسې یو چریکي برید د وسلوالو مخالفینو لخوا نه وشي، خو اوس د هغو مخه هم نیول شوې ده، او په هغه ساحو کې چې مخکې به وسلو المخالفین د هلمند په لویه لاره باندې راوتل، او کله ناکله به ملکي کسان ځورول او یا به نورو کسانو ته مزاحمت کوي، د لارې مخنیوی به کوي. هغه اوس په بشپړه توګه له منځه تللی دی، او اوس په هغه ساحو کې هم امنیت دی، او دغه ډمبر د سړک له لارې څخه اوس چې مثال له هلمند څخه کندهار ته او کابل ته همداسې راځي، د هلمند او د ګریش ولسوالۍ هغه مربوطې ساحې چې دي اوس په بشپړ امنیت دي. او دا چې کله ناکله وسلوال مخالفین کوم ځای کې چې یا میل ګذاري وکړي، او یا هم د سړک په لاره، یا په بله کومه ساحه کې، دغه خو په هره ساحه کې
بله دا خو نه کنټرول نه وتلې خبره ده. د نادالي په ارتباط هم که وایس چې وایي واشیر په واشیر کې د بیا رغونې کارونه مو نه دي کړي، حتی وایي یو مکتب نه دی جوړ شوی، حال دا ده چې دا ولسوالۍ ډېر وخت کېږي د حکومت په کنټرول کې ده، امنیت هم شته. دوی ته څه وایست؟
لکه څنګه چې تاسو ته ښه معلومیږي، د موږ ټولې ولسوالۍ چې د نورې ولسوالۍ مخکې موږ په ټولو ولسوالیو کې لومړی قدم د جناب ولی صاحب په راتګ سره د امنیت ته ټوله توجه امنیت ته، تر څو چې په هغه ساحو کې امنیت نشته، هغه په هغو ځایو کې بشپړ امنیت رامنځته شي، او د بیا رغونې کارونه په هغه ځای کې پیل شي. اوس هم موږ لکه څنګه چې جناب ولی صاحب څو ځلې نورو هیوادونو ته، بهرنیو هیوادونو ته سفرونه وکړل، او د مرکز سره همداشان په تماس کې وو، تر څو د واشیر او دیشو ولسوالیو لپاره چې هغه هم دیشو ولسوالۍ ودانۍ نه لري، او د دوی لپاره د ودانۍ او د بیا رغونې کارونه، او همداشان د واشیر ولسوالۍ لپاره، یوازې د واشیر او د دیشو ولسوالۍ نه دي، بلکې د هلمند ټولې ولسوالۍ دي مهمه نظر دي، تر څو د هغو لپاره د بیا رغونې پروژې.
یعنی تاسو تاییدوئ چې د بیا رغونې کارونه پکې نه دي شوي؟ په هر حال د بیا رغونې په ارتباط یو بل اوریدونکی عبدالمالک نظری پوښتنه کړې ده، وایي البته د فیسبوک له لارې دی، وایي چې د مرکز څخه بیا تر ناوی ولسوالۍ پورې سړک پوخ دی، اما دغه پروژه باید د ګرمسیر ولسوالۍ تر مرکز غځېدلې سړک چې یوه پروژه به تکمیل شوې وای، ولې تر دې مهاله دغه دوی ولسوالۍ نه دي سره نښتي؟ چارواکي ولې په دې اړه اقدام نه کوي؟ دوی ته ځواب ورکړي.
دغه مخکې لکه څنګه چې وخت بی امنیتي وه په دوو ساحاتو کې، او په هغه ځای کې یوه پروژه وه مخکې منظور شوې وه، په هغه وخت کې چې مخکینۍ اداره وه، او مخکې وختونو کې هغه کوم شرکت په غاړه اخیستې وه، او د ناوې ولسوالۍ نه بیا تر ګرمسیل ولسوالۍ پورې کوم سړک فکر کوم چې ځینې کارونه یې کړي وو، خو هغه نه و په بشپړه توګه نه دی پاتې شوی، هغه له منځه تللی دی. او اوس هم د موږ هڅې روانې دي د ګرمسیل سره سړک دی نوې سره نښلول په دې حاکل هم او مشن نور ولسوالیو کې هم د سړکونو ستونزه شته دی غو لپاره هم پام دی فکر کې او پرڅو چې هغه ساحه چې هغه ته واپېنم خلک راستامت کوي لري پرتی ولسوالی دی سړکونه یې نه دي دمبر شوي موږ د بهرنیو هیوادونو سره او همداشان د مرکز سره په تماس کې پرڅو چې دغه ستونزه په بشپړه توګه حل شي.
ډېره مننه شمس الله سهرای صاحب، تاسو د بیا رغونې په اړه څه نظر لرئ؟ څومره راضي یاست؟
محترم ورور، زه داسې وایم چې دا به ښه قضاوت نه وي چې د اوسني والي صاحب خدای را وایي چې هغه ډېر تمرکز پر
خبره په والیانو پورې نه ده، په خپل ولایت په باره کې خبرې وکړي چې تر څه حد پورې. بله،
دغه والی پاک خبره کوم چې مخکې سوال ته زما توجه وم د شپږ میاشت په مقابل کې مسلحت والا سړی پر واړې والی باندې ورواړئ یا پر اداره باندې ورواړئ، خو بیا هم د دې لسو کالو په اردو کې ولې نه وسو دا کار، ولې نه وسو په هغه اندازه چې زموږ تمه وه، په هغه اندازه چې د ولس تمه وه، په هغه اندازه چې پیسې را روانې وه، په هغه اندازه چې خارجیان دلته شتون درلودي، نو په اصله نه وسو. خو دلته جنګ دی، مشکلات پر اندازه روان دي، اوس هم دا دوی اخته دي خپل په هڅه کې بیا رغونې تقریبا د څو ولسو والیو د استوې ده، لیکن خو بیا هم دا توکل لرو چې دولت دې وعدې راکړي، اطمینان ورکوي چې ته به وکړي. نو لاسته راوړنو خو اوس مو په څو ولسو والیو کې لرو، او دا سړکونه یادوو ښه مثال، او کلینیکونه یادولی شو، او تقریبا دغه مکتبونه یادولی شو. نو بیا هم خو د دوی سره دا یو همکار یو، د دوی د وعدې
لیکن دا خبره دا تاسو فاجعه نه بولې چې مخکې واورېدونکي ویل چې په واشیر کې حتی یو مکتب نه دی جوړ شوی؟
بالکل، دا خبره واقعیت دی. واشیر بیچی په سخت حالات کې و، دا څو عمر کې چې واشیر اخلاص ته ودی، خو دا خبره کوم چې دا مسئولیت په ډیر لس کال کې باید ټول په ټول پرورو باندې
نه دی وای چې دا دوه کال کې چې دا ولسوالي دوه یا دوه نیم کال کې چې امنیت کې راغلی دی. په هر حال یو بل اوریدونکي حکمت الله افغان وای د هلمند ګرمسیر ولسوالي اوسیدونکی يم. دی وای زما د پښتنه د هلمند مسئولینو څخه دا چې د ګرمسیر ولسوالي لوی لار چې ترناوی ولسوالی رسیدلې ده په ډیر بد حالت کې ده، کندی کپرې ده، وای مشهله لرو چې د لارې ته چارواکي توجه وکړي چې دوی خپل زراعتي مالونه په اسانه تر یو ځای پورې پی ورسولې شي. یو بل اوریدونکي عبدالمالک نظری د ناوی ولسوالی اوسیدونکو لري، د پښتنه کړي چې د کجکی د برښنا بند په اړه محترم والی ولی خپل وعده پر ځای نه کړي. د په نظر په هلمند کې د برښنا حالت تر پخوا اوس خراب دی. تاسو ځواک صاحب دوی ته څه وایست؟ ځواک صاحب لکه چې خبرې مو نه اوري که څنګه؟ په هر حال وربشو نور اوریدونکو ته د ټلیفون لارې کولای شي چې پښتنې وکړي. فکر کوم چې د ځواک صاحب ټلیفون قطع شوی دی او یا هم زموږ اواز سم نه اوري. کوشش به وکړو چې دوباره له دوی سره تماس ونیسو. خو اوس یو اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده. مهرباني کوئ له کوم ځای؟
ورور د ما په نه دا مسلمانو څخه د هلمند.
بله سر،
په هلمند کې عملیات په کوم ځای او کوم ځای عملیات په مستقیم کې نه ستاسو د ریس کې نه ستاسو چې څنګه کې نه ستاسو په خانه کې نه ستاسو چې مرځو په نه دالي کې نه عملیات څه ده چیرې
څنګه نامنی ده؟ تاسو توضیح کول شئ؟ یو خدا ده چې یو چیرته یو څوک راشي یو بم کیشتي او بیا وتشتي، دغه ته خو نامنی نه شو ویلی سره؟
دا خبره مې ده. ګوره،
بله
ګوره،
بله
دا نه کار کوي. هغه د کروین هغه د نه باندې پریږي او کدی دی نه پریږي. یو خبر معمولی خبره چې کله په بازار کې تیرې ده نه کوي، دا څه امنیت ده؟
د چاله لاس نه شي تیرې ده. دا توضیح کوي که چیرته د دواړو طرفو له لاسه ولې نه پرېږدي پیسې ترې غواړي، په دې شک پې کوي چې د مخالف لوري سړی دی، په دې خاطر یې نه پرېږدي. په څه خاطر؟
خبره د ورور خبره دې ورته وکړه، بیا دغه شخص باندې کوي. د شخص بیا خو تاته خپله معلومه ده چې مشکوک سړی تر ډېر وخت بس پاتې کېږي او اصلي سړی بیا زر خلاصېږي.
صحیح، ډېره مننه کور ودان چې نظر دې څرګند کړو. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ته مهرباني.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
ما راوی ما درا السلام علیکم.
مهرباني کوي صاحب.
ما اواز تاسو سره راځم، په کوم کلام کې ما پښتون د خبرونو مېرمنو څخه خبر ده چې دوی وایي چې پکات شل څخه په هلمند کې موږ راته سره کار کړی دی. حال دا چې د باغرام ولسوالي او د دیشو ولسوالي په کمال ډول سره د مخالفینو تر تسلط لاندې ده. او همدارنګه د سکلاط ولسوالۍ کې د نوزاد ولسوالۍ کې او د باغرام ولسوالۍ تر اوسه پورې د غلجر ولسوالۍ په جریان کښې د هغه لاره عمومي لاره جوړه شوې. سکلاط ولسوالۍ کښې یوازې ښه ده هغه غیر پاکه ده. دې لوت به چې ووایي چې د دارغولې په ارتباط باندې او د امنیت په ارتباط باندې
امنیت له نظر ویل چې شل فیصده خراب ده. دا خو نه دی ویلي چې سل فیصده دی امنیت له نظره هلمند ښه دی. پر هل مننه. بل اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو، وعلیکم السلام. خوشحاله اوسئ، سلامت اوسئ، مهرباني وکړئ صاحب.
دوستانو کوم دار دا پیلن زو د هلمند شهر په بازار کې ولاړ یم. نن درېم د شپې په سبا دې ټول خبرې چې دې ځای دې یو خبرې په ځای نه ښه راځي. نو ښکال دې یو برق جوړ لکه دې کیچ سړک او تعمیر مو څه ډوري راشي مو څه شي راشي.
بله، تاسو دې برق شکایت وکړو. سلامت اوسه. دې برق په باره کې ډېر اوریدونکو شکایت کړی دی. د برق په باره کې ډېر اوریدونکو شکایت کړی دی. من جمله مخکې مې د عبدالمالک نظري نظر ولوستو. دی ویل چې د کجکي د برېښنا بند په اړه والي صاحب خپلې وعدې نه دي پر ځای کړي. وایي د ده په نظر د برق له نظره د هلمند وضعیت تر پخوا بدتره شوی دی. ځواک صاحب، تاسو څه وایاست ورته؟
لکه څنګه چې تاسو ښه معلومه ده، مخکېنی سوال په جواب کې زه وایم چې اوریدونکي د خانشین ولسوالیو او نور ولسوالیو په هکله وکړو چې دوی چې په ساحاتو کې دولت خپل حاکمیت نه دی یا امنیت نشته په هغو ساحاتو کې. زه په هغو ولسوالیو کې لکه څنګه چې خانشین ولسوالۍ ده، ګرمسیل ولسوالۍ ده او هغه لرې پلتې جنوبي موږ ولسوالۍ دي، په دې ولسوالیو کې اوس په بشپړه توګه امنیت شته دی او هېڅ وخت هم وسلوال مخالفین له هېڅ لارې نه شي کولی چې په هغو ځای کې ملکي کسانو ته یا هم دولتي کسانو ته زیان ورسوي. په هر وخت کې که چېرې دوی مینګزاري،
البته دوی باغران او دیشو یاده کړه، باغران چې په شمال کې ده او دیشو فکر کوم چې په تقریبا جنوب کې ده.
باغران ولسوالۍ لکه څنګه چې د دولت په راتګ سره او د په نوي حکومت کې نه ده فعاله شوې او موږ لکه څنګه چې تاسو ته ښه معلومه ده چې په دیشو کې موږ عملیات کړي دي او په دیشو ولسوالۍ کې موږ هغه ساحو په کې چې مخالفینو تحرکات کول یا په هغه ځایو کې چې په هغه ځایو کې دوی په بشپړه توګه مثال له هماغه ځای څخه انفجاري توکي را انتقالول هغه ځای کې موږ عملیات کړي دي. هغه ساحات اوس بشپړه دولت تر حاکمیت لاندې راغلي دي، مګر دا چې موږ ولسوالۍ د ولسوالۍ هلته تمیر نه لرو او یا هم موږ د ولسوالۍ نظامي برخه او یا ملکي برخه په هغو ځای کې اوس شتون نه لري، دا موږ ورسره تاییدوو. مګر خو موږ همدغه پلان لرو تر څو چې دیشي ولسوالۍ ته موږ خپله ملکي اداره او نظامي اداره په هغو ځای کې خپله ځای پر ځای کې خپل ځان ور په ځای کې او په هغو ځای کې د خلکو د خدمت لپاره او د خلکو د مشکلاتو د حل لپاره موږ خپل هغه امکانات چې لرو هغه د خلکو په خدمت کې وړاندې کړو. او دا خو معلومداره خبره ده چې دیشي ولسوالۍ ته یو ځل نه بلکې دوه ځله ما خپله د جناب والي صاحب سره چې په دغه دریو میاشتو کې سفرونه موږ کړي دي، یوازې دیشي ولسوالۍ یادونه کوم چې اوس په دیشي ولسوالۍ کې مخالفین تحرکات نه کوي او په هغو ځای کې اوس سرحدي پولیس موجود دي او څلور ساعته په هغو ځایونو کې ګزمه روانه ده. او دا چې د موږ پلان دغه دی چې په راتلونکي کې خپل ولسوالۍ او نظامي او ملکي برخه دواړه انتقال کړو هغه ځای کې د خلکو د خدمت او چوپړ لپاره یې وړاندې کړو.
بلې، د برېښنا په برخه کې مو ونویل چې دوی وایي چې په هلمند کې وضعیت تر پخوا خراب شوی دی.
مخکې لکه څنګه چې د برېښنا په هکله به زه دومره ووایم چې د نوي حکومت سره چې تقریبا بیا د دو برېښنا د خرابېدو اووه اته کاله کېږي چې برېښنا د هلمند په ولایت باندې نسبتا له هغه وختني حالت نه په ټپه ولاړه وه. بیا وروسته له هلو ځلو څخه موږ په دې وتوانېدلو چې د هلمند ښار ته واغه صحابه کی مخکی برښنا و هغه ته تنوباتي ډول برښنا ورکړو او د شي موږ جناب والی سره پام دی حق له دینمارک او توزیع هوادونو ته د برښنا لپاره د برښنا د هلمند خلکو ته دی ولست هلمند ولست د شي برښنا د برابرولو د زمینی لپاره سفرونه کړی دي خو د شي کوم شرکت اخر کی د پغړه باندې او په مرکز کې کوم مشکلات لري چې هغه جنډه شوې ده نو هغه اکله هم اوسم جناب والی صاحب همدغه باندې کار کوي څو ځل د مرکز سره د وزارت برښنا سره همداشان د وزیر صاحب سره تماس کې شوی دی ترڅو دغه مشکل زر تر زره حل کړي اوس بیا هم تر هغه مخکې حالت نه اوس برښنا ښه شوې ده خو هڅه کوي چې دغه کار زر تر زره پیل شي او برښنا په هلمند کې په کلي ډول ترڅو خلک 24 ساعت 24 ساعت د برښنا نه برخمن شي دا خو موږ وایو چې د مخکې لدينا برښنا هم وکاله رئیس خرابه وده چې دا یو کال کې څومره ښه شوې ده برښنا د خوده خپل د هلمند خلکو تم معلومه ده او هغه ځای کې چې برښنا مخکې نه و هغه ځای ته اوس نسبتا د پخواني حالت نه ښه برښنا رسیږي موږ هڅه کوو چې په هر وخت کې نوبتي حالات هم کړی دی ځکه چې ښار ته په کلي ډول یو ځل برښنا نشي ورکولی نو په هغه ځای کې موږ همدغه تصمیم لرو چې انشاءالله
ډېره مننه کور ودان ځواک صاحب سهرای صاحب یو اوریدون کې چې نومې نه دی لیکلی د لشکرګاه شاروال ته په خطاب کې دا خبرې لیکلي تاسو څومره ورسره موافق یاست دی وایي شاروال صاحب سړکونه کند کپر شار کې جوړ پارکونه کچره ودانې د لمزتلو په حال کې دي اکثره کچره ډکې خو پاکی ژنه د شار بوی پورته کیږي ویالي او نور تونلونه د ډکېدو په حالت کې دي نیالګي او درختي وچیږي سړکونه مو په کلونو کلونو نه دي جارو سوي شار مو لدوړو او غبار ډک وي هر ورځ تنفسي او نوري ناروغي زیاتیږي د ټراک صافي وبونه لرو د شار ښکلا ورځ تر بلې ختمیږي او داسې نور مشکلات لرو دوی ته تاسو څه وایست څومره ورسره موافق یا سم داسې
لشکرګه محترم ډیره ماتي د محترم ورو سره غواړم دا وځه په لشکرګه کې ما نسبتا واټه یم واټه یم نه ته یم د نیوی پوری دا په مکایڅه کې شار په واخ کې وو نن ډیر په شان دازه کې دی شار ټول تر کونه تقریبا کاملا ټول دامبر دی کاو کانو کفر نست په کښې کې کما کاند نست په کښې کې رالو په سې کې د دوړو د ګرد چې هغه وخت دامبرونه یې په شار کې داخل او د تقریبا د شار په څنډو کې هم دامبرونه شته نو هلته به چیرې ګرد غبار یې درېیمه خبره ده دغه کوم د شار په سې کوم چې ټول تعمیرونه تقریبا دوکانو په شمول ټول رنګ دي څلورمه خبره ده حساب دانۍ ده حساب دانۍ البته داسې مشکل به راغلی چې محترم ورور به کله کله لیدلی چې په هغه کې به تلځي په حد نه وي رسېدلی کارګران به نه وي رسېدلي کسبه دانې به چټلی په یو ځای کې البته ډک وي خو دغه ستونزې موږ په ښار کې نه ونې خدای شاید وي موږ به واقعیت وایو اوسنی ښاروال ډېر کوشش کړی ډېر کار یې کړی دی په هر اندازه کړی بلې
سلامت اوسې بلې هغه څه دی
یو مشکل شته جناب محترم یو مشکل شته چې هغه د ابیاري د شار دغه د پاره غټ پلان فکر کوم چې ښاروال نیولی وي چې ابیاري دغه یعنې د بیان دي اوبه ښار نه لري دې د پاره یو پلان روان دی ښاروال په دغه مخته دی هغه یوه خبره د ورور داسې ده چې بدبوی به البته په بعض شریو کې وي چې هغه تر اوسه پورې بیان دي اوبه نشته دې د پاره ترتیب روان دی بلې
ځواک صاحب که څه هم تاسې مخکې د برښنا په ارتباط مفصلې خبرې وکړې محمد شریف زهیر پوښتنه لري له میوند څخه وایي د کچکي د ستر بند کار ولې داسې په ناڅرګند حالت کې پاتې دی علت یې څه دی آیا تاسې خبر یاست که نه دا له مرکز سره ارتباط لري
لکه څنګه چې تاسو ته مخکې یو ځل ما دغه یو څه پوښتنه د واضح کړله خو بیا هم یادونه کوم چې موږ هڅه کوو او هغه پروګرامونه او یا هغه پلانونه چې موږ یوازې د برښنا نه د ښار د امنیت او د ټول هلمند ولایت د بیا رغونې امنیت او په نورو برخو کې چې دي هغه دپاره موږ خاص قانونه لرو او همداشان د برښنا لکه څنګه چې برښنا مخکې حالات نه خرابه وه او برښنا په څنګه چې اوس نسبتا یو څه ښه شوې ده
بلې نه په دې برخه کې خو تاسې نظر څرګند کړو خو د ده پوښتنه خاص د کجکي بند په ارتباط وه بهرحال د څو اورېدونکو نظرونه دي او بیا هم یو پوښتنه ملک هلمند لیکلی وای د هلمند سند وبباید کنټرول سی او ایران ته باید ولاړ نه سی. یو بل اوریدونکو اسلام تلاش نظر څرګند کړی دی، ویلی دی چې هلمند یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د خلکو د سواد کچه یې ټیټه ده او د وسلوالو فعالیتونه پکې زیات دي. لکه څنګه چې ویل د دې اوریدونکو نظرونه دي خو پښتنه نه دي. پښتنه دی یو بل اوریدونکو درته مطرح کوم، هغه دا چې سمیولا حلیمی تندر له پکتیا ولایت څخه پښتنه کړې ده چې آیا په هلمند کې افغان حکومت دینی مدرسې جوړې کړې دي؟
ځکه چې تاسو ته خپل معلومه ده چې موږ خپل په لښکرګاه ښار کې دارالحفاظ په نامه باندې د دینی زده کړو مدرسه یا ښوونځی دی چې د دارالحفاظ په نامه دی. په هغه ځای کې دینی علوم زده کړې ورکول کېږي او همداشان په دې ښار په نورو ساحاتو کې د دینی زده کړو لپاره په مسجدونو کې او ځینې مدرسې په شرق ساحو کې او همداشان د ښار نه دباندې په ولسوالیو کې جوړې شوې دي. او بیا هم هڅه کوو موږ چې نور هم چې څوک اړتیا ولري په ولسوالیو کې د هلمند پټمن اوسي ولس او همداشان د هلمند خلک چې اړتیا ورته ولري موږ به په دې تل پمبې هڅه کوو چې د علم د طلب لپاره کچری ښوونځي وي او یا مدرسې وي موږ د مرکز سره تماس کې شو او د دې لپاره پلان ونیسو تر څو داسې یوه پروژه پیدا کړو چې دوی ته پلی شي او داسې د مدرسې او یا د ښوونځي په برخه کې چې د طالب العلم یا د علم د طلب لپاره چې دوی واقعا هم اکاډمي علم وي او که یا ساینسي او نور علمونه وي د دې لپاره چې موږ دوی ته مدرسې جوړ کړو او یا ښوونځي جوړ کړو موږ انشاءالله هڅه کوو.
ډېره مننه. بیا به هم ورشو اوریدونکو ته د ټلیفون ریم ډیر اوریدونکو لرو او ګورو چې دوی څه پوښتنې لري زموږ له درنو ملمنو څخه. مهرباني وکړئ آزادي رادیو د ولایت په ولایت پروګرام.
سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
سوال مې دا چې تاسو د شوت په باب باندې ملمنو سمه دا سوال دی چې د شوت په باب باندې څه کړی دي؟ موږ خو چې وینو من پر شوت باندې کې چې یو نه شپه باندې ته بیا خپل موږ په باندې مو کار لري.
بله صحیح. ډیر مننه. بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو. مهرباني وکئ آزادی رادیو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
حبیب الله سلطانی احمد پنو ولایت د شګه سره شمالي فورایس.
مهرباني کوئ سلطانی صاحب.
خبرې عمومي په مجموع کې د هلمند تر امنیت باندې مې د بازي باندې خبري اوریدلې. عمومي مجموع د هلمند امنیت نسبت نو د ولایت په چا خبره حرام ولایت ډیر پرمختللی دی، ډیر بهبود کړی دی. څوک به چې باید ونه کې چې نه وکړو چې بیا ځای او راځو د برېښنا د باندې صاحب چې دی اول باید د برېښنا د وزارتخانې څخه وچی تورن صاحب مرخه ده چې د برېښنا څه وي چې د ایمن کې چې باندې واساسي باندې څه بوڅو په دوم کټګوري کې خارجانو د تسرمای گزاري کړل باید هغه سم معلومات وشي. په درېم کې دا د باندې برېښنا ډېر کندار مصرفي دا غوی ادارې سم معلومات وشي هغه په واکې ده څنګه کدان کې باید د ایمن د ادارې سم معلومات وشي.
صحیح. ډېر مننه سلطانی صاحب چې نظر مو څرګند کړو. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده. مهرباني وکړئ صاحب.
هالو.
مهرباني.
ورور د دغه مبارکي دا د والي صاحب د ماوین په مبارکي چې خبرې وشوې دا غبل څوک دی دکاندار راځي و دکان ته او څونه ور نږدې چې دکان ته راځي او پر لارې باندې درې واره درې ځای د مخالفینو د خواسته تلاشي کېږي او دوه ځای درې ځای بیا د دولتي خلکو د خواسته تلاشي کېږي. دلته نو امن بارته څنګه بولې؟ دا به دا بازار په څونه نږدې کور یې چې د شپږ ځای درې ځای د مخالفینو د خوا تلاشي کېږي، درې ځای د دولت ته خوا. دا یوه خبره ده. بله خبره دا ده، د امن په باره کښې دا یوازې د بجلۍ د برق بل د برق بل پیسې چې مخالفین ټولوي دغه اوس دوی څنګه امنیت بولي؟ دریم دا خبره ده چې دا د خلک خپل دا داوي او دا ګړبې او دا دوسیې او دا نکلونه ټول پر طالبانو باندې خلاصوي. دوی دغسې د دوی د رشوت خوروي وو او د دوی د ژلمو د لاسه و دوی ته ځان لا نه ور حاضروي. دغه کته چې امنیت بولي نو دا صحیح دي چې دوی امنیت بولي، په سلو کښې اتیا دوی امنیت بولي. او دغو کښې د مرکز څخه دوهم به د سنګین غټه ولسوالي، مهمه مرکزي ولسوالي به د کجکي پر لارې ولسوالي به دا هغې دغه حال دی. نو د نور ولایت
ډېره زیاته مننه. ښه ده اوس چې مېلمنو ته هم وخت ورکړو. د دې مخکې یو بل اورېدونکي د رشوت خبره وکړه او تاسې هم دا خبره وکړه. تر دې مخکې هم یو بل اورېدونکي چې د ځواک صاحب ټلیفون قطع شو، هغه هم خبره وکړه چې امنیتي ځواکونه ځینې خلک په ښار کې په بازارونو کې نیسي او چې په چا شک وکړي هغه نیسي او یا حتی ډزې پې کوي او تلاشي کوي د پازابولو تکلیف ورکولو. دا خبرې خو شته، نو په دې برخه کې څه وایست ځواک صاحب؟
تاسو ته ښه معلومه ده چې تلاشي په هر هېواد کې په مرکز کښې او په نورو ځایونو کښې هغه ځایونو ته چې داخلېږي که نظامي وي او که ملکي غټه اداره وي په هغو ځای کښې باید اشخاص تلاشي شي. او دا چې هغه کسان چې لکه څنګه چې مخکې اورېدونکي وویل چې ډزې ورباندې کېږي، دا زه مطلقاً ردوم، ځکه چې د لښکرګاه په ښار کې او د هلمند ولایت په خپله په دغه ساحاتو کښې ته تر اوسه پورې په لښکرګاه ښار کښې داسې یو پېښه نه ده شوې چې هغه د په چا باندې چې هغه دغه ساحې څخه یو داسې کس وي چې هغه واقعاً پېژندل شوی کس وي په هغو د ټکان شوي وي چې هغه هم داسې کس وي چې هغه د واقعاً هم بې ګناه وي. او داسې پېښې هم چې څوک په لښکرګاه ښار کښې د هلمند ولایت هېڅوک نه دي ځورول شوي، ځکه چې موږ څلېرویشت ساعته خپله د نظامي ادارې سره په ښه مهنګۍ سره لکه څنګه چې
لکن د ولسوالیو څه نه وایست د لښکرګاه ښار کښې وضعیت ښه دی، یعنې ولسوالیو کښې هغسې نه ده؟ بیا دا منئ
موږ د لښکرګاه ښار او په ولسوالیو کښې لکه څنګه چې د لښکرګاه ښار اوس په بشپړ امنیت دی او په لښکرګاه ښار کښې نسبتاً د نورو ولایتونه لکه څنګه چې سلطاني صاحب هم یادونه وکړله، لښکرګاه ښار اوس هېڅ د امنیتي وضعیت خراب نه دی او هېڅوک داسې نه شي کولی چې په ښار کښې د یو څوک وځوروي.
او د اداري فساد په باره کښې څه وایست؟ دوی وایي چې رشوت ډېر دی.
فساد په باره کښې هم دومره وایم درته چې موږ خپلې هڅې ګړندۍ کړي دي په ولسوالیو کښې، همداشان د لښکرګاه په ښار کښې هغه څوک چې مخکې په اداري فساد سره ښکېل وو او اداري فساد یې کړی وو څو ځلې همداسې کسان ونیول شول چې په هغو کسانو کښې ځینې نظامي کسان او ځینې د ملکي ادارو کسان هم شامل وو. هغه موږ د قانون منګولو ته سپارلي دي، هغه تاسو ته هم ښه معلومه ده او د رسنیو له لارې به هم دغه معلومه شوي وو نورو کسانو ته. موږ اوس هم هڅې کوو که چېرې داسې یو څوک موږ ته یو څوک مشخصاً په ګوته کړي چې دغه فساد کوي، اداري فساد کوي او هغه د راشي د ولایت مقام.
د یوه اورېدونکي پوښتنه هم دا وه چې وایي که څوک وم نیول شي بېرته پرېښودل کېږي خوشي کېږي؟
داسې پېښه تر اوسه پورې نه ده شوې چې څوک دې نیول شوي وي او بېرته دې خوشي شوي وي. او یو داسې موږ څه نه شو ویلی چې موږ خپل هغه څوک کسان نیسو او هغه کسان چې یا د وسلوالو مخالفینو سره لاس وي یا وسلوالو مخالفینو په ځیکو کښې نیول شوي وي مخکې او بیا هغه مرکز ته سپارل شوي وي، هغه د ځانګړي فرمان له مخې چې هغه ازاد شوي وو موږ څه نه شو ویلی په دې برخه.
ځواک صاحب، یو اورېدونکي سنګر شینواري لیکلي وایي په هلمند او نورو ولایتونو کښې د نامنۍ اصلي علت دا ده چې د بیا رغونې کارونه پڅ دي. دولت ته د ده په نظر پکار ده چې نه یوازې هلمند بلکې په هر ولایت کښې چې ناامن وي هلته په ټولو برخو کښې بیا رغونې ته توجه زیاته واړوي. همداراز یو بل اورېدونکي پوښتنه کړې ده چې له تاسو څخه چې په هلمند کې کوم پلانونه په پام کښې لري، حکومت کوم پلانونه لري، کومې لویې پروژې په نظر کښې لري؟
موږ خپله د هلمند شمالي برخې ته چې مخکې د هلمند شمالي وضعیت چې یو اورېدونکي هم پوښتنه وکړه لازم راته یاد ده چې د سنګین ولسوالۍ په هکله یې وکړله. تاسو ته ښه معلومه ده چې سنګین ولسوالۍ درې میاشتې وړاندې یا درې میاشتې وړاندې ځینې برخې چې سلوان کلا سیمه وه هغه سیمې د وسلوالو مخالفینو تر حاکمیت لاندې په هغه ځایونو کې تحرکات کول. وروسته د ځانګړو عملیاتو له مخې چې هغه 15 ورځې په تقریبا تر 20 ورځو پورې دوام وکړ، هغه ساحې په بشپړه توګه د وسلوالو مخالفینو له شتون څخه پاتې شولې او مخالفینو ته تلفات واوښتل او بېرته د دولت حاکمیت په هغه ځای کې تر واکمنۍ لاندې راغی او په هغه ځای کې اوس بشپړ امنیت دی او سنګین ولسوالۍ له هېڅ کوم خطر سره نه ده مخ او هېڅ ناامنیتي نشته. کې دا چې مخکې د سروان کلا په سیمه کې وسلوالو مخالفین وو، شاید هغه اورېدونکی هم دغه درېو میاشتو مخکې هغه خبرې وکړي. اوس په سنګین ولسوالۍ کې په ارامه خلک ژوند کوي. سروان کلا سیمه ده، نورې پوزکې هغه سیمې چې د مخالفینو په لاس کې وو هغه په بشپړ توګه اوس د شتون څخه پاتې شوي دي او په هغه ځای کې هېڅ شیان نشته.
بله، دا خو د امنیت خبره شوه. د دوی د بیا رغونې او د پرمختګ په برخه کې ده چې آیا داسې کومه لویه پروژه په پام کې شته چې د هلمند خلک پرې خوشحاله شي په آینده کې؟
اوکې، لکه څنګه چې تاسو ښه معلومه ده موږ د سنګین ولسوالۍ نه تر کجکي پورې غځېدلی سړک دی چې هغه به کجکي پورې رسېږي او هغه هم اوس ډېر کم پاتې دی چې رسېدلی دی. او همداشان نورې پروژې دي چې په د هلمند په شمالي برخو کې دي چې هغه هم د ښوونځیو په هغه کې دي چې ښوونځي دي او همداشان کلینیکونه دي چې اوس یو ازت ماجد دی چې هغه هم د سنګین ولسوالۍ د سروان کلا په سیمه کې او همداشان په هغه ځای کې د یو ښوونځي او بل کلینیک جوړونه هم ده. او همداشان په مسقله ولسوالۍ کې دي، په نوزاد ولسوالۍ کې دي، همدغه ولسوالۍ چې شمالي ولسوالۍ دي. موږ د دې لپاره دغه غټې پروژې لرو چې هغه په هغه ځای کې پلي کړو او تر څو خلک ته د دې زمینه برابره شي چې په هغه ځای کې په ارامه ژوند وکړي او بشپړ امنیت په هغه سیمو کې پلی شي. او هلمند ټول کړي هلمند لپاره چې په هغه کې شمالي او جنوبي هلمند راځي، د جنوبي ولسوالۍ لپاره هم موږ پروژې لرو، همداشان د نوي ولسوالۍ لپاره چې په هغه ځای کې یو غټ ماجد دی په ډېر ژر راتلونکي وخت کې به هغه هم جوړ شي. او همداشان د ګرمسیر ولسوالۍ لپاره، د خانشي ولسوالۍ لپاره، همداشان د ندلي ولسوالۍ لپاره اوس هغه ښوونځي چې مخکې موږ مرکز ته پیشنهاد کړي او ځینې پروژې مو لاسته راوړې وې، هغه چې دلوړو موضوع په سیمه کې په ندلي ولسوالۍ کې یو ښوونځی دی چې تقریبا 1500 کسانو گنجایش کوي. په وخت کې 1500 کسان کېدای شي ښوونځي شاګردان یا زده کوونکي هلته زده کړه وکړي. موږ خپله جناب وایسه تقریبا یو میاشت باندې هلته سفر وکړي، دغه ډبره یې کېښودله. او همداشان د ندلي ولسوالۍ او د مرجې ولسوالۍ ناوي ولسوالۍ موږ د هغو لپاره هم ځینې پروژې لرو چې په راتلونکي وخت کې به ډېر
شي. ډېره زیاته مننه د هلمند والي ویاند عمر ځواک او قومي مشر شمس الله صحرائی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. زموږ او زموږ د قدرمنو اوریدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه وویل. له اوریدونکو هم ډیره مننه چې ټلیفونونه یې وکړل او یا هم د فیسبوک له لارې پوښتنې وکړې.
وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا لو می روح دے بل میں زان 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 वतन देख जाना कवतन देख जाना कवतन देख जाना कवतन देख जाना कवतन देख जाना यो मी रूह दे बल में जान 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 اسنا دی لگے دا دانا دی قربان دا دانا دی قربان دا خائی اسنا دی لگے دا دانا دی قربان دا دانا دی قربان ستا صبح کی خافیری 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 زمون بیرا کی پریان زمون بیرا کی پریان زمون بیرا کی پریان زمون بیرا کی پریان